مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ بو په دې ستا خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، او د مشال ریډیو 19 خبرونه نوې نړۍ هم د دې خبرونې برخه ده. خو لمړی به خبرونه وورو چې شاهین بنیرې وړاندې کوي.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د خزانه وزیر سغدار د کال 2023 2024 لپاره د 14.15 ټریلیون روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړی دی. پښتون ژغورن غورځنګ د خپل نیول شو غړو د خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلد د میرعلي څخه میرامشا ته غزولې دي، او امریکا وایي داسې معلومات لري چې ایران غواړي په روسیه کې د بی پایلټ الوتکو د جوړولو یو مرکز جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وزیر سغدار د کال 2023 لپاره د 14.15 ټریلیون روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړی دی. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ پرون د قومي سملې غونډې ته په وینا کې سغدار وویل چې په بجټ کې کوم نوی ټیکس نه دی لګولی، او د پرمختیایي پروژو لپاره 1.5 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. د نوموړي په وینا په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 1.5 ارب روپۍ، او د دفاع لپاره 1.5 ارب روپۍ ځانګړي کړل شوي دي. په بجټ کې د وفاقي سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم تر 15% لوړې کړل شوې دي. د خزانه وزیر سغدار بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی دی چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او پروان کال کې د شیانو د بیو لوړېدو شرح 30% ته رسیدلې ده. وزیر اعظم شهباز شریف هیله څرګنده کړې ده چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF به د قرضو ځنډیدلې پروګرام بیا پیل کړي، ځکه چې پاکستان د اقتصادي ستونزو باوجود ټول مخکینی شرایط پوره کړي دي. نوموړي پرون د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه هیله مند دی چې د IMF سره به د قرضو د پروګرام لپاره نهمه بیا کتنه ترسره شي. په داسې حال کې چې د نومبر په میاشت کې عام انتخابات ترسره کیږي، پاکستان د قرضو لپاره د IMF راضي کولو ته اړتیا لري. پښتون ژغورن غورځنګ د خپلو نیول شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلد د میرعلي څخه میرامشا ته غزولې دي. دا پرلد د تیرو شپږ ورځو راهیسې په میرعلي چوک کې روانو، او پرون راهیسې مظاهره چیانو د میرامشا پریس کلب مخې ته پرلد وهلې دي. مشال لیډو سره په خبرو کې د غورځنګ یو فعال ګیلمن وزیر وویل چې انتظامیه د دوی غوښتنې په پام کې نه نیسي، او د دوی د نیول شوو ملګرو هیڅ درک نه لګي چې چرته بندي
دلته ادارو یا فوج بیخی داسې غیب کړي لپته کړي دي چې د دوی هیڅ درک مخته تر اوسه نه دی شوی چې دوی د چا سره دي، په کوم بند کې قید کړي دي. باید دوی زمونږ غوښتنه یا ملي کړي، زمونږ ملګري یا عدالت ته ورکړي یا یې را رها کړي.
د غورځنګ د مشرانو په وینا د مې په 13 نیټه په سیدګي امنیتي پوستا پوز د دوی ملګري ادرامان وزیر جلال خان او زاکیم وزیر نیولې دي. مظاهره چان وایي چې د خپل ملګرو د خوشی کولو پورې به احتجاج له دوام ورکي. ځایي پولیسو او انتظامی چارواکو لا په دې اړه سنې دی ویلې. د پاکستان د موسمیاتو څانګې خبرداري ورکړه دی چې د بی پر جوی په نامه طوفان کولی شي د پاکستان او گاونډي هندوستان ساحلونه اغیزمن کړي. د موسمیاتو دفتر پرون په بیان کې ویلي دي چې په سمندر کې شدید طوفان په تیرو 12 ساعتونو کې لږ څه خپل لاره بدله کړې ده، او اوس د کراچۍ په جنوب کې د شاوخوا 1.20 کیلومتره په فاصله موجود دی. د موسمیاتو دفتر زیاته کړې ده چې د لوړې کچې بادونو د بدلون له امله د طوفان د لارې د وړاندوینې په اړه باور سره څه نشي ویل کېدی، خو ځینې نړیوالې نقشې د عمان او پاکستان لویدیځ ساحل ته رسوي، او ځینې بیا ښایي چې دا به د هند گجرات لور ته او د پاکستان سند ساحل ته رارسي. په طوفان کې د ممکنه شدت له امله د کراچۍ ډیپټي کمشنر په ساحلي سیمو کې د عین 1/4 ماده عملي کړې ده، او دغلته د ماهیانو په ښکار بندیز لګولی دی. او امریکا وایي داسې معلومات لري چې ایران غواړي په روسیه کې د بی پایلټ الوتکو د جوړولو یو مرکز جوړ کړي چې ښایي په راتلونکي کال کې فعال شي. د امریکا په وینا ماسکو او تهران خپلې پوځي همکارۍ زیاتې کړي، او یوکراین منځنی ختیځ او نړیوالې ټولنې ته خطر زیات کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کیربی پرون وویل چې په داسې حال کې چې ایران روسیې ته د بی پایلټ الوتکو لیک ته دوام ورکړی چې ماسکو یې بیا په یوکراین کې په خپل نه قانون جګړه کې د یوکرایني وګړو پر ضد کاروي. دواړه هیوادونه ګامونه اخلي چې د ماسکو په ختیځ کې د شاوخوا زر کیلومتره په فاصله د فابریکې په جوړولو سره د ډرون الوتکو تولید د جګړې ساحې ته راوړي. کیربی ویلی دی چې معلومات لري چې روسیا له ایران څخه ډرون جوړولو فابریکې لپاره اړین مواد ترلاسه کوي. د امریکایي وین په وینا دا کارخانه به د راتلونکي کال په پیل کې په بشپړ ډول فعال شي. د ملي امنیت د شورا تر مخه د فابریکې موقعیت د روسیې په الابوگا ځانګړي اقتصادي زون کې دی. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې شاهین ګونیری وړاندې کول. د پاکستان د خزانه وزیر ساکدار د راتلونکو مالی کال لپاره د 44.5 کرب روپیو بجټ وړاندې کړی دی. د پاکستان پر اقتصاد یو نظر لرونکی وای
حکومت طرف یو مشکل دا ده چې د بجلی قیمت به حکومت سیوا کوي بل کال کې د ګیس قیمت به سیوا کوي. دا مطلب نه ښکاري چې حکومت به کامیاب شي. مهنګای به کم کی مهنګای مزید چانسز دي خدشات دي چې دا به سیوا کوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول سویو غړو د خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلت له میرالي څخه میرانشاه ته بیولې دي. بل پلو د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا په کوټه کې یو غونډې ته ویلي چې د پښتنو د مسلو حل په دې کې دی چې پر خپل وطن او وسایلو اختیار ترلاسه کړي.
پښتانه نن کا ذلیل دی، پښتانه نن کا بے وس دی، کا سیالی نه ده پورا، کا مسافرۍ ته مجبور دی. دوی وجې دی، یو بیروزګاری ده او یو بدامنی ده.
د بلوچستان په هرنای کې د کویلي کاروبار کوونکو لخوا د تحفظ غوښتلو لپاره احتجاج نن په لسم ورځ هم دوام لري.
پولیس اپلای مکمل ضلع بند ده او مکمل مایندو سره بند دی. اوس کاروبار متاثر دی او د سرکار لخوا تر اوسه یو داسې سنجیده ګام نه دی اخیستی.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رجو د خبرونی لومړی موضوع ته. د پاکستان د خزانه وزیر ساکدار پرون مازیګر د 2023 او 2024 مالی کال لپاره د 44.5 کرب روپیو بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. د نموړي په وینا په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 115 ارب روپی او د دفاع لپاره 315 ارب روپی ځانګړي کړل شوی دی. په بجټ کې د وفاقي سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم تر 15% لوړې کړل شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې تر اوسه د پیسو د نړیوال صندوق سره د قرضو د پاتې کستونو لپاره لوزنامه نه ده سوې، نو د حکومت لپاره به ډیره ګرانه وي چې د بجټ خساره پوره کړي. په دې اړه تفصیل د شاهین بنیری په رپورت کې.
پانچ ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں سکل ڈیولپمنٹ کاروبار کے لیے سستے قرضے.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دی چې پرون مازیګر د کال 2023 او 2024 لپاره د 44.5 ټریلیون روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړ. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د قومي سملې غونډې ته په وینا کې اسحاق ډار وویل چې په بجټ کې کوم نوې ټیکس نه دی لګولې او د پرمختیایي پروژو لپاره 1.5 ارب روپے ځانګړي کړي دي. د اسقدر په وینا په بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې تر 15% لوړې کړل شوې دي او د دفاع لپاره 315 ارب روپے بیل کړل شوې دي. د غشان د بنظیر انکم سپورټ پروګرام بجټ د 2.5 ارب روپو څخه 2.25 ارب روپو ته لوړ کړل شوې دي. د ځوانانو لپاره د وزیر اعظم د قرضو د پروګرام لپاره 10 ارب روپے، د لوړو زده کړو د کمیشن د روانو خرڅونو لپاره 15.5 ارب روپے او د کمیشن پرمختیایي خرص لپاره 10 ارب روپے، لیپټاپ سکیم لپاره 10 ارب روپے، د ښځو د پرمختیا لپاره 15 ارب روپے او د بجلی د پیداوار او ویش د نظام د ښه کولو لپاره 1.5 ارب روپے ځانګړي کړل شوی دی.
یوت کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب آلریڈی یوت پروگرام فار سمال لونز، جو اپنا کاروبار ریاتی ریٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں، اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں.
په دې بجټ کې د منځنی او کم آمدن خلکو لپاره څه اسانتیاوي اعلان شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه او خبریال طاهر شیرانی وویل چې د حکومت سره د بجټ د خساري پوره کولو لپاره پیسې نشته او یره دا چې په راتلونکو میاشتو کې د شیانو بیې نورې هم لوړې شي. د خزانه وزیر سغدار د بجټ وړاندې کولو پر مهال ویل چې تحریک انصاف د تیر حکومت د ناسمو معاشي پالیسیو لکبله د کرنٹ اکاؤنٹ خساره 19.5 ارب روپو ته رسیدلې وه او حکومت هڅه کوي چې دغه تاوان رقم کړي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د مومن ډیم د تکمیل لپاره 12 ارب روپۍ ایښې وې او په روان مالی کال کې ورلهم 10 ارب او 50 کروڑ روپۍ ایښې دي. دغه شان د داسو ډیم لپاره به د خواوشا 9.5 ارب روپو انتظام کولی شي. وفاقي حکومت دا بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی چې لا د IMF سره د قرضو پروګرام نه دی بشپړ شوی. وزیر اعظم شهباز شریف د جون په 8 په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF سره د لوزنامې لپاره ټول شرطونه منلي دي او هیله ده چې د قرضو لپاره به نهمه بیا کتنه روانه میاشت منظور شي. د نوي بجټ پاړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر غلام سمد وایي چې دا د خرچو بجټ دی او تر اوسه دا سپیناوی نه دی شوی چې دا دومره پانګې به حکومت ته له کومه راځي. نوموړي زیاته کړه
زمون چې کوم پبلک سیکټر ډیولپمنٹ پروگرام دی هغه ګورنمنٹ چې کوم دی نو آلموسټ مور دین چې کوم دی 1000 بلین روپیز ته چې کوم دی نو ورا سو دا بجټ به چې کوم دی د کوم دی نه فاینانس کړي. د دې کې خودو مقصد صرف دی دا چې د الیکشن کې چې کوم دی اوس روان دی او کوي منیج د الیکشن ګټي با هغه له 50 کروڑ او 400 کروڑ روپۍ چې کوم دی په ډیولپمنٹل فند کې ورک لشي. بل مو سره چې کوم غټ ایکسپنډیچر دی هغه دی چې په انرژیز کې کوم سبسډیز کې خودل نو دا غم چې کوم دی ماته جی ریالیسټک نخ کاری. ودای مقصد دا د چپل حل مونږ په انرژي پرایسز کې سمره کې دي شي اگر ریډکشن راولو چې مونږ یو الیکشن طرف ته لړ شو او مونږ عوام لري ریلیف ورکو.
د خزانه وزیر سغدار بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی دی چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ ته پر روان کال کې د شیانو د بیو لوړیدو شره 8.5% ده او د IMF سره د قرضو د پروګرام تکمیل د یو شمیر خندونو سره مخ ته.
شاهین بنیرای وشتسته ریپورت وړاندې کوو. پښتون ژغورنی غورځنګ د خپل نیول سو یو غړیو د خوشکولو لپاره احتجاجي پرلت اوس له میرالی څخه میرانشا ته بیولې دي. د پرلت له تیرو شپږ ورځو رئیسی په میرالی چوکی روانو او لپرون رئیسی مظاهره چانو د میرانشا پریس کل مخې ته پرلت وهلې دي. د غورځنګ د مشرانو په وینا د مئی پر دیرسمه نیټه په سیدګي امنیتي پوسټه باندې پوز د دوی درې ملګري نیولې دي چې تر اوسه هیڅ درک نه دی معلوم. ځای پولیسو او انتظامی چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. عمر وزیر نور حال راکوي.
یاد پرلت شپږ ورځې میرالی چوکې روان وو. د غورځنګ په وینا د مئی پر دیرشمه سیدګي امنیتي پوسټه باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار عید رحمان وزیر نیولې وو او ورځپس یې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړي چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. د غورځنګ غړي او پرلت کې ناز ګلمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې شپږ ورځې پرلت میرالی کې وکړ اوس یې میرامشاه ته بدل کړ. انتظامیه لخوا هیڅ سنجیدګي نه خودل کیږي.
په میرالی کې انتظامی کوم غور و نه کړ، انتظامیه په دې کې غافل و. بیا موږ راغلو د میرانشاه پریس کلب مخې ته مون پرلت برابرتیا وکړله. یو د مرکزی کمیټې غړی دی، یو د شمالي وزیرستان کوآرډینیټر دی، د بل د بنو پی ټی ایم مرکزی کونسل ممبر دی. دلته ادارو یا فوج بیخي داسې غیب کړي لپته کړي دي چې د دوی هیڅ درک موږ ته تر اوسه نه دی شوی چې دوی د چا سره دي، په کوم بند کې قید کړي دي. باید دوی زموږ غوښتنې عملي کړي، زموږ ملګري یا عدالت ته ورکړي یا یې را رها کړي.
د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیسو او ځلې انتظامی لا هم رسنیو ته څه بیان نه دی ورکړی. غورځنګیان وایي چې نه هم دوی ته د حکومت لخوا څه ځواب ورکړل شوی. د غورځنګ بلغړی او احتجاج ګډونوال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پرلت یې اوس میرامشاه کې دوام لري، تر هغې به پرلت روان وي چې نیول شوي ملګري یې خوشي شوي نه وي. په میرامشاه کې فوزی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شو کې یو شاکر خان نومي ځوان چې د پښتورګو ناروغ و او یو بلغړی په دویمه ورځ خوشي شوي، نور درې کسانو د قانون سرغړونه کړې. لا پلاټانو پس به خوشی کیږي. د غورځنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مې په شپږویشتمه د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې لا روان ول. په میرامشاه کې په یوه پوستا باندې لامنیاتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال رادیو ته ورجست. د پاکستان پاول د 2016 کال د جون پر 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د زربیزه په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لوجې تر لس لکو زیات کسان بې کور شوی وو. په دوی کې زیاتره د خیبر پښتونخوا بنو او ځینو نورو سیمو او د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي ول چې زیاتره یې ستانه شوي دي، خو ځینې یې لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. دوی وایي دغه 9 کاله یا د خپلو کلیو او کورونو څخه لري په ډیر کړاو کې تیر کړی دي. بلخوا د سیم انتظامیه وایي د دې پاتې کورنیو د ستنېدو عمل به هم زر پیل کړي. په دې اړه تفصیل د فرخند اسد پر رپورټ کې.
کله چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو اعلان وکړ، نو په دغه وخت کې په زرګونه کورنۍ له شمالي وزیرستان نه کډه شوې چې پکې د سید امان الله کورنۍ هم و. سید امان الله وای د پلار په هغه وخت کې ډرایوري کوله. په کلی کې کچا کور دی، خو کله چې 2 کال وروسته په 2014 کال کې خپل کلی ته ستانه شول نو ټول کلی وران ویجاړ وو. دغه شان د دوی د خټو کور هم وران شوی وو. سید امان الله وای تر اوسه ی خپل د خټو کور هغه سی بیا آباد نه کسن چې د پوځي عملیاتو نه وړاندې وو. د پاکستان پوځ د 2014 کال د جون میاشتې له 15 مینا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد زربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي وو چې 10 کال یې 9 کال پوره شول. د 2014 کال د جون په میاشت کې د دغو عملیاتو د 2 کاله پوره کېدو پر وخت د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د هغه وخت ویان ریټایر لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا میډیا ته وویل د دغو عملیاتو مقصد یې د وسلوالو ډلو ختمول وو.
کیا وہ القاعدہ، ٹی ٹی اے، ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم، آئی ایم یو، کسی دنیا کے نیٹ ورک کا نام لے لیں، وہ ادھر ان کا وجود تھا.
په شمالی وزیرستان کې د زربیازه په نوم د پوځي عملیاتو پر مهال تر 1 میلیون زیات خلک بیکور شي وو او بازارونه او ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي وو. د شمالی وزیرستان د بیکور شوو کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام وای د په بنو کې د کرایې په کور کې اوسېږي او ته کالې وشول چې د تخیلو ته نه دی تللی.
خدا او ته کولینات
ملک رحمت غلام وای په کلی کې کچا کورونه وو خو ژوند یې خبو او کورنۍ د خپل کلی په ژوند پسې ډیره خپه ده. د میرام شاه شاه وزیر چې دا مهال په پیښور کې اوسیږي مشال ریډیو ته وای هلته لا هم حالات سم نه دي، خو زیاتوي کله چې د پوځي عملیاتو پر وخت بنو ته راغلل نو د کور ښځې سختې خپوي. کډوالی د ښځو لپاره هم ډیره ګرانه ده. د جنوبی وزیرستان یو خبریاله او د ټولنیزو چارو فعاله رضیا مسید وایي دی له شمالي وزیرستان د ښځو سره لیدلی وو چې په کیمپونو او نورو ځایونو کې ژوند کاوه.
دلته شمالي وزیرستان کې چې کوم زنانا دي کوم د غوري پورا قبایلي اضلاع زنانا ته ډېر زیاتې ستونزې دي، ډېر زیات مشکلات دي. یا شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان زنانا په الله هم مشکلات سره مخامخ دي. اول خو پریشانو مجھے پریشان ہو اگر نہ خپل د پورا شوی او بیا چې خپل هغه واپس لاړ د خپل علاقو ته بیا نه خپل دا غوښتل چې بس اوس سامان راړل او تاسو هم د سنوي حالات بنار منشي او
د دغه پوځي عملیاتو پر مهال د میرام شاه میرعلي او د تخیلو درې لوی بازارونه هم ړنګ شوي وو چې پکې د میرام شاه بازار سناسته شپږ زره دوکانونه په مکمله توګه ړنګ شوي وو. په دغو کې زیاتره دوکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوي او ځینو ته لا هم نه دي ورکړل شوي. د میرام شاه بازار یو دوکاندار زاهد خان وایي
مش کاروباری نه پټا په باندې ویلوړ دی. حکومت نه دا اپیل کی چې مش ته دا د چکینا زر تر زر ریلیز کو چې مش بال بای تخپل رضای په وغټی.
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل یو ځای مشر ملک محمد نور وای د خلکو کورونه اړنګ شوی دی او د سروې او د ماویزو په عمل کې لا هم خلک د ستونزو سره مخ دي.
تکلیف د وړ خبره او ځکه چې کورونه وران وي، هغه د متون وران وي، هغه اوبو مسالې وي، هغه د صحت مسالې وي، ډېر زیات په تکلیف کې راغلل غریبان. ډېر لکه کوم چې هلته افغانستان ته تللي هغې دپاره ډېر زیات مشکلات. خو بیا
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وای د سروې عمل په زیاتره سیمو کې سرته رسیدلې او په ځینو کې لا هم روان دي.
د پنځه چکما ازلا دي، جنوبی دا، شمالی دا، اورکزای دا، کورم دا، خیبر دا. د سروې عمل دا د پی ډی ایم ای پلاس کې نه دا، دا د مقامی انتظامیه په ترو باندې کېږي. چکما کمیټي وی هغه علاقې ته ځي او هلته ګوري، بیا هلته نه چې کوم کیس وی هغه راشي دلته په پی ڈی ایم اے کے بیا دے ایم آئی ایس سسٹم دلان دے تیر شی چکم ٹک وی آغا اوکے شی او چکم کس کمائی وی آغا چ دی آغا بیا پینڈنگ شی یا واپس بیا چ دے غاتا ڈی سی تا ورولے گی چپ.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وایي چې د هغو کورنیو پرستنیدو کار روان دي چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا په کوټه کې د غورځنګ یوې جلسې ته وینا کړې. نوموړي ویلي چې د پښتنو د مسلو حل په دې کې دی چې د ده په وینا پر خپل وطن او وسایلو اختیار ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړې چې د پښتنو په وطن کې تر ټولو لوی مسلې بیروزګاري او بدامني ده. د غورځنګ دې جلسې ته د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي او د غورځنګ مخکښ علي وزیر او نورو سیاسي او قبایلي مشرانو هم ویناوې کړې دي. ایوب ترینی حال راکوي.
د پښتون تحفظ موومنت تر سوري لاندې د جون په نهمه نیټه د کوټ په نوسار سیمه کې یوه جلسه سوې ده، په کوم کې چې د قبایلي مشرانو تر څنګ د پی ټی ایم ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. و جلسې ته د وینا کول پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې په بلوچستان کې د پښتنو پر مځکو او شتمنیو باندې د یو پلان لاندې په یو یا په بل شکل کې قبضې روانې دي، چې موخه ځایي خلک د خپلو مځکو او شتمنیو څخه بې برخې کول دي. پر دې مهال د پښتون تحفظ موومنت سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر اویل چې وطن او خاوره زموږ مور ده او د دې د تحفظ لپاره و هرې قربانۍ ته تیار یو او نه به څوک د پښتون قام و وسایلو لټولو ته پرېږدو.
د پښتون قام په ټولو خبرو باندې سر خلاص شوی دی، هم که د لر بر وطن دی، هم که د کوز وطن د پښتونخوا دی، هم په دې باندې پوه دی، خپل دشمن هم پېژني او خپل هغه خلک چې دا خاورا ترکی ته نه پریږدي، د خاورا یو والی ته نه پریږدي. نن که تاسو وګورئ د پښتون په خاورا باندې چې څومره وسایل دي دغه لوټ کیږي. نن د پښتنه داسې غر نشته چې په هغه غر کې سوری نه دی پیدا شوی د خزانې په تلاشي کې. نن دستا غرونه او دغه خاورا د تیلو ډکه ده، د ګیس ډکه ده، د یورینیم ډکه ده، د کرومای ډکه ده، د سرو زرو ډکه ده، د کویلې ډکه ده. موږ په خپله خاورا باندې جنگ نه غواړو، موږ په خپله خاورا
جلسه ته د وینا کول پر وخت د پښتون تحفظ موومنت مرکزی مشر منظور پښتین اویل چې په دې ملک کې ریاست یوازې د یوې صوبې د خلکو لپاره د روزګار او ښه تعلیم و تربیه انتظام کړی دی، بلکې د ده په خبره چې پښتانه، بلوڅان او سندیانې د خپلو بنیادي حقوقو څخه بې برخې ساتلي دي.
پختانه نن کا ذلیل دی، پختانه نن کا بے وس دی، کا سیالی نه دا پورا، کا مسافرای ته مجبور دی، کا کور و وطن نه دا خپلای. دوی وجی دی، یو بے روزګاری دا، نشتی دا ډیر په وطن کې، او یو بدم نی دا. د دې د پاره چې تخپل وسایل وګټي هم بیا خپل سیالی به هم برابر وي. دای به مسافرو ته نه وی مجبور، دای به تبا او برباد ژوند نه تیروي. زمونږ یو نیم روډ پښتانه مسافر دی، ورځ مونږ مند یو په کور ناشتی وی، خو پلارونه بهر ته مونږ ګوري، نو جاګه ټول په سفر دی، دلته د بچو تربیت څنګه ورشي.
که څه هم د پښتون تحفظ موومنت د اوسنیو غوښتنو په اړه تر اوسه د وفاقي حکومت لخوا څه نه دي ویل سوي، خو د پی ټی ایم د جلسې څخه لمخه د جون په نهمه نیټه د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار چې کوم کلنی بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی دی، په هغه کې د صوبو د پرمختیا لپاره ځانګړی رقم ټاکلی دی. په دې کې د بلوچستان لپاره 50 ارب روپۍ، د خیبر پښتونخوا د ترقۍ لپاره 3 ارب 80 کروڑ روپۍ ټاکلې دي. دا ډول یې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د ګرسو پخوانی قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره 50 ارب روپۍ ځانګړي کولو اعلان هم کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په خیبر پښتونخوا کې د ګیس د کم فشار له کبله ګڼ شمېر سی این جی سټیشنونه تړل سوي پراته دي. د موټرو او رکشو ډرایوران وایي چې ډیزل او پټرول ګران دي او د کم فریشر له کبله د سی این جی څخه هم ګټه نسی پورته کولای. عام اولس وایي چې د موټرو مالکانو کرایې زیات کړي دي او د دوی مالی مشکلات لا پیچل سوي دي. تفصیلی په دې رپورت کې اورو چې وسیم سجاد وړاندې کوي.
په پیښور کې په سی این جی سټیشنو کې د ګیس اچولو لپاره د رکشو او ټیکسیانو اوږده قطارونه لیدلی شي. د ټرانسپورټ د کار سره وابسته خلک وایي چې په قطار کې انتظار هم وکړي او چې نمبر یې راشي نو د ګیس د پریشر د کموالي د وجې ورته ټینکۍ هم نه فل کیږي. رکشه چلونکي صابر خان چې سی این جی ته په قطار کې ولاړو مشال ریډیو ته وویل
او د مزدوري ټایم نه مونږ وځو، مزدوري پورا کولې نشو، بیا دا گاڑی دندا باندھے مونگا گستے دیا گاڑی والا چپ دیا گا مقام کے مونگنا دندا گواڑی او مونگ پلا مزدوری نہیں کڑی دا خوست جی دا سشوا کنے جی مونگ دا مجبوری دے چھ مونگ چاہتا ہوئی کنے لس روپے زیادہ راکنو آگا با مونگ سارا جنگ کی چھ کم ماخلو نو بیال تک آگا پیسو کے مزمون گزارا ڈیرا مشکل آشوا جی
د سی این جی د ګرانۍ او کم پریشر له وجې د رکشی او د ټیکسی په کرایانو کې اضافه کړې شوې ده چې بوج یې په عام اولس راغلی دی. د لوړو کرایانو په حق لا د پیښور پونتون زده کوونکي شفقت علي مشال ریډیو ته وویل
زه اوس د صدر نرالم د پېښور یونیورسيټي پورې نو رشقو والا ته اوس سنجي بند د اغوج کم دی زمانه 350 روپۍ واخستي دیو جکم دے دیو تدل تا مطلب سنجی بند شیا نور تو مسئلے راشد اگو جکم دے دا عوام نظر وباسی نو پکار دے دی چیک اینڈ بیلنس سوشی په صحیح طریقے سا
د خیبر پختونخوا د سی این جی اسوسییشن وای دوی د صوبایي او وفاقي حکومت سره په خبرو بوخت دي چې مسله حل کړي خو تر دا دمه کامیاب نه دي. د خیبر پختونخوا د سی این جی اسوسییشن صدر فضل مقیم مشال ریډیو ته وویل
دې د مونږه ګیس کټکی او پنجاب لور کې پنجاب پاور لور کې پاور هغه باندې بيسي جوړي مونږه چې ګیس سره خبرې وکړلې وفاق سره خبرې وکړلې انټر تاسو سمې نه خوري او ځاله کوټ روان
دو سی این جی اسوسییشن غوښتنه کړې ده که چېرته دا مسله زر تر زره حل نه کړې شوه نو دوی به د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته احتجاج پیل کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. له شاهین بنیري څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
مشهد دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د خزانه وزیر سغدار د کال 2023 سلور وشتم لپاره د 14.15 ټریلیون روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړی دی. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ پرون د قومي سملې غونډې ته په وینا کې سغدار وویل چې په بجټ کې کوم نوې ټیکس نه دی لګولی او د پرمختیایي پروژو لپاره 1.5 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. د نوموړي په وینا په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 15.5 ارب روپۍ او د دفاع لپاره 15 ارب روپۍ ایښودل شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف هیله څرګنده کړې ده چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF به د قرضو ځنډیدلې پروګرام بیا پیل کړي ځکه چې پاکستان د اقتصادي ستونزو باوجود ټول مخکینی شرایط پوره کړي دي. نوموړي پرون د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه هیله من دی چې د IMF سره به د قرضو د پروګرام لپاره نهمه بیا کتنه ترسره شي. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شوو غړیو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت د میرعلي څخه میرامشاه ته غځولې دی. دا پرلت د تیرو شپږو ورځو راهیسې په میرعلي چوک کې روانو او پرون راهیسې مظاهره چیانو د میرامشاه پریس کلب مخې ته پرلت وهلې دی. ځایي پولیسو او انتظامی چارواکو لا د مظاهره چیانو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د موسمیاتو څانګې خبرداری ورکړې دی چې د بی پر جوی په نامه طوفان کولی شي د پاکستان او گاونډي هندوستان ساحلونه اغیزمن کی. د موسمیاتو دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په سمندر کې شدید طوفان په 13 ساعتونو کې لږ څه خپل لاره بدله کړې ده. اوس د کراچۍ په جنوب کې د شاوخوا 1.5 کیلومتره په فاصله موجود دی. او امریکا وایي داسې معلومات لري چې ایران غواړي په روسیه کې د بې پیلټه الوتکو د جوړولو یو مرکز جوړ کړي چې ښایي په راتلونکي کال کې فعال شي. د امریکا په وینا ماسکو او تهران خپلې پوځي همکاري زیاتې کړي دي او یوکرین منځني ختیځ او نړیوالې ټولنې ته خطر زیات کړی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیر وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د نړیوالو موضوعاتو په اړه رپورټونه لرو. جو د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې په اړه یو رپورټ ته اوکراین او امریکا وایي چې داسې شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا د یو بند په الوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. روسیې د کاخوفکا بند د الوزولو تور پر اوکراین لګولی و. خود اوکراین استخبارات وایي په هغه محاوره کې چې د دوی لاسته ورغلي د روسیې د یوې ورانکارې ډلې دوه غړي تاییدوي چې دا کار دوی کړی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د اوکراین او امریکا د استخباراتو تازه معلوماتو هغه شواهد لا پیاوړي کړي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د کاخوفکا د برېښنا پربند په برید کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. دا بند سه شنبه ورځې په سهار وختي والو سول شو. د بند ویجاړې دوله کبل پراخې سیمه تر اوبو لاندې شوې او زرګونه کسان اړ شول چې له خپل سیمه ووسی. د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره اس پی یو وای د روسیې د امنیتي ځواکونو د مامورینو هغه ټلیفوني محاورې ثبت کړې چې د کاخوفکا د برېښنا د بند په الوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. اس پی یو پرون د جون نهمه پر خپل ټلګرام پانه یو شغیزه محاوره خبره کړه او ادعا وکړه چې د روسیې د امنیتي پرسونل ترمنز خبري وي او هغوی تاییدوي چې د دې بند الوزول د هغې ورانکاري ډلې کارو چې هدف یې د اوکراین د پوځ د پرمختګ مخنیوی دی. د دې غږیز فایل اصلیت تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د اوکراین د ادعا له مخې په محاوره کې د روسیې د یوه امنیتي مامور ږغ اوریدل کیږي چې وایي دا برید اوکراین نه دی کړی، بلکې دا زموږ د خپلې یوې ورانکارې ډلې کار دی چې غوښتل یې اوکراین د بند په الوزولو سره وویروي، خو دا کار هسې چې پلان شوی و ونه شو. اس پی یو دا جزئیات نه دی خبره کړی چې په دې محاوره کې شامل کسان څوک دي او نور جزئیات هم نه دی ورکړي، خو پر ټولنیزو شبکو د اوکراین د امنیتي خدماتو د مشر واسلی مالیوک له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي روسیې د کاخوفکا د بند په الوزولو سره قطعا ثابته کړه چې دا هیواد د ټولې متمدنې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. روسیه د دې بندالو سوالو تور پر کیف لګولې ده. لبل خو یو امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې د امریکا یو استخباراتي سپوږمکۍ یا سټیلایټ د کاخوفکا په بند کې د 14 شیبه ثبت کړي. د چارواکي ویلي چې په انفراریډ سنسرونو سمبال سپوږمکۍ له 14 سره یو ځای تودوخه ثبت کړي ده. هغه سیمه چې د کاخوفکا د برښنا بند پکې ده د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د روسیې په ولکه کې و. د کاخوفکا د اوبو او برښنا بند د کریمیا په ګډون د اوکراین د جنوبي سیمو لپاره د برښنا اوبو لګولو او د شاک د اوبو په چمتو کولو کې مهم رول درلود.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیکي.
په تاجکستان کې یو شمیر حکومتي سرچینې وایي د افغانستان د پخوانی پوځیانو په ګډون په لزګونو افغانانو د عملیاتو پر مهال نیول سوی دی. د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه د ریپورت لمخي د افغانان د افغانستان پولی ته چیرمه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تیرونی د تصفیې د عملیاتو پر مهال نیول سوی دی. په دې اړه تفصیل به په دې ریپورت کې وورو.
د تاجکستان چارواکي ادعا کوي چې په خپل خاور کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په ګډون لسکونه وسلوال افغانان نیول دي. د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه د تاجک چارواکو په قول ویلي د افغانان د افغانستان پولیسو چیرمه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تیرونه نیول شوې دي. د تاجکستان چارواکو د دې موضوع په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د ازادي رادیو د تاجک څنګه خبريال مؤمن احمدي په دې اړه وویل
مقامات تاجکستان هفته گذشته در عملیات در مرز
د تاجکستان چارواکو تیرونه له افغانستان سره د تاجکستان پر پوله د عملیاتو په لړ کې لسکونه افغانان ونیول. چارواکي وایي چې د نیول شو کسانو منځ کې د افغانستان پوخانی پوځیان هم شته.
مقامات گفتند که در میان آنها نظامیان سابق نیز هستند.
مومن احمدی هم در از وویل چه زینو سرچینو پرون پنجشنبه دغه راپور تایید کرده او ویلی چه لزینو توقیف شوی و سر وصلی هم نیول شوی او دوی پلازمین دوشنبه تا لیشدول شوی دی. دالا معلومه نده چه دقیقا چو کسان نیول شوی دی. ویل کیږي چې د 2020 په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان د پرزول شوی حکومت سلګونه پوځیان او سرتیری تاجکستان او ترکمنستان ته واوښتل. داسې راپورونه هم شته چې ځینو پخوانیو افغان پوځیانو خپلې وسلې هم له ځان سره ګاونډیو هیوادونو ته وړي دي. تاجکستان تر دې پخوا په ځلونو د افغانستان له لورې خپلې خاورې ته د سخت دریځو ډلو د اوښتو په اړه اندېښنې څرګندې کړې او له همدې کبله د افغانستان د پولی په اوښدو کې ګڼ شمېر نوي امنیتي پوستې جوړې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې کار واخلي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې. تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې یا سکرو کاروبار کوونکو او د سمان وړونکو کی ترانسپورت اتحادیو د کوئلې پر لاریو د سوی برید په غبرګون کې پیل کړی احتجاج جاری ساتلی دی. دوی وایي د دې احتجاج ډن لسم ورځ ده. د بلوچستان له بیلابیلو سیمو پنجاب ته د کوئلې وړونکو اتحادیې آل پاکستان کول سپلایرز اسوسیشن په وینا احتجاج یې له هغه وروسته پیل کړی چې د جون په لومړۍ نیټه هلته د کوئلې پر لاریو برید شوی و. په دې اړه تفصیل اورو په دې رپورټ کې. د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې کاروبار کوونکو او د سامان وړونکو ترانسپورت اتحادیو د کوئلې پر لاریو د سوی برید په غبرګون کې پیل کړی احتجاج جاری ساتلی دی. دا خبره د بلوچستان له بیلابیلو سیمو پنجاب ته د کوئلې وړونکو اتحادیې آل پاکستان کول سپلایرز اسوسیشن مرکزی جنرل سیکرټری خالق داد وطنپال د جون پر نهمه مشال رډیو ته وکړه. دویل احتجاج یې له هغه وروسته پیل کړی و چې د جون پر لومړۍ نیټه په هرنایی کې وسلوالو د دوی دو څلوېښت لارۍ په نښه کړې وې.
د هرنایی ضلع د چپرپټ علاقې کې د ایف سي چوکۍ په څنګ کې دو څلوېښت د کوډلې لوډ لاریانې د ولسوي دي د دهشتګر تنظیم لخوا خونه خلک گرفتار سوی دي. نه موقع ته څه سکیورټی راغلی ده نه موقع کتلې ده. زموږ دا غدې چې زموږ هر ورځ داسې وړکی وړکی واقعیات کوي خو دا ډېره لویه واقعه وه. نن نه ورځ داسې د پولیس سپلای مکمل ضلع بند ده او مکمل میندو سره بند دی. اوس کاروبار متاثر دی خو د سرکار لخوا تر اوسه یو داسې سنجیده ګام نه دی اخیستل شوی.
خالق داد وطنپال زیاته کړه چې په بلوچستان کې د کوئلې له کاروبار سره په مجموعي توګه شاوخوا 15% لکه کسان تړلې دي. د په وینا دا ډیر لوی صنعت دی او حکومت ته پکار ده چې د خوندي کولو لپاره په سمدستي توګه کوټلې ګامونه پورته کړي. خالق داد وطنپال وویل د خپل غشتنو تر پوره کېدو به د سامان وړونکو لاریو له اتحادیې آل بلوچستان ګوډز ترانسپورت سره په شریک احتجاج ته دوام ورکوي. د آل بلوچستان ګوډز ترانسپورت مشر نور احمد کاکړ بیا مشال رادیو ته وویل چې د جون پر لومړۍ نیټه په نشسویو دو څلوېښت ټرکونو کې هر یو ته تر 15 لکو زیات تاوان رسیدلې دی.
په دې کې چې دا کم ټرکان تاوان یې سوی دی د دې پنشمنت یو معاوضه نه ورکول شول او بل د بل وخت دپاره کمشته د دې شي کیندانی نه کی راځي. موږ به تاسو ته مکمل تحفظ درکو. نو د جار له تاریخ سره موږ ټوکی چمالنګ سمالنګ ارنایی شارګه خو الریډي بند دي. د جار له تاریخ سره له دې سوبې سره چې د کوټي سره مچ سره چې کوم مدنیات وزي موږ داغه مکمل کارګو سرویس احتجاجات بندو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا الله لانګو مشال راډیو ته وویل چې د جون پر لومړۍ او تر دې وړاندې بریدونه ټول ترهګرو کړی دي. ضیا الله لانګو زیاته کړه چې حکومت د ولس د ژوند او مال خوندي کولو لپاره هلې ځلې کوي خو د ده په وینا ولس باید د ریاستي امنیتي ادارو ملاتړ وکړي.
اگر آج وی ارنائی وی میں بیج دو فوج کو ایف سی کو
کنن موږ هرنای ته پاوځ یا ملیشا ځواک ولېجو چې هلته د ترهګرو خلاف عملیات وکړي. نو بیا به هم د خلک سړکونو تروزی او سیاستوال به په اسمبلی کې چغي وهي چې تاسو داسې ولې وکړل. موږ نه ترهګری زغملای سو او نه پوځي عملیات. هغه کومه نسی بریالي کېدای چې دوه فطرت لري. موږ به یو پریکړه کوو.
ته ډوال نیچر کوم کبي کامیاب نه هو سکتا. هم یو فیصله کرنا وګا.
که څه هم ضیا الله لانګو دا ونه ویل چې د کوئلې پر لاریو او مزدورانو بریدونه کوونکي ترهګر څوک دي خو د بلوچستان له بیلابیلو سیمو د کوئلې په څیر قدرتي وسایلو د استل کېدو پر ضد په سویو بریدونو کې د زیاتره هغوی ذمواري بلوچ بلتون غشتونکو ډلو منلې ده. د جون پر لومړۍ نیټه چې د هرنایی په چفرپټ کې د کوئلې پر دو څلوېښت ټرکونو ډزې سوې وې د هغه ذمواري هم بلوچ بلتون غشتونکو ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی منلې وه.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل تاسو هم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه نوې نړۍ وړاندې کوو. د دې خبرونې قربنا اسما ګل ده.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګلیم او د نن ورځې په فیچر پروګرام کې به په کورنۍ کې د ودونو په بچو او کورنۍ د دې د اثراتو په اړه غږیږو. د پروګرام تر پای را سره اوسئ.
لکه جنې روغه وکنن په دغه زمو سره شک نه چې کله د کال شو نو بس مونږ به سې لوخي او لوي دا یا بس دز مزه وینو دا به په هیڅ سم نه پويدو.
دا غږ د اته سلوي کلنې تاجوري دی. د باجوړ اوسیدونکو تاجوري مشال ریډیو ته ویل چې دویش کال وړاندې د خپل ترور زوی سره واده شوه وو. دو زامن او دو لوریانی دي. تاجوري وای چې لونه په صحت روغ دي ولی دوانه زامن یې په پیدای شي توګه د اورېدو او خبرو کولو د نعمت نه محروم دي او دا چې د زامن یې ډیر علاجونه وکړ خو روغ نشو. اوس ورته ډاکټران وای چې د هغې د اولاد د مازوري وجہ د کورنۍ د ننه واده کول دي.
پلار وته خپو چې لکه دا خو کونګ په خبر ته پکې سي چکر والو ډاکټر لا یوازې دا و. بیا پسې په منس کې بل جنې و نا غټیکو. بیا پسې دا بل الګ شو کشره الګ چکمو. بیا پاغه باندې د قشان دغه علاج موږ د بیل ډیرو کو یو خپل خلا وورو په خبرو ادمونه ممونه د خو ډیرو شو. ډاکټر دې خبرو کچې دستا سخپلو کې رښتا شوی خپل رښتو کې د لنجې راځي نو بس په قلاره د پرې دی لکه د دوی ایسترغه نه کیږي بزاغینه دی خو بس موږ بیا پرې چې بس الله را طرفه ده دا غویم ته مخت مشوره خکېدو او زمام خط مشوره نه ډاکټرانو طرفه چې انسان ته دغه خبر وشي بس خلکو له صبر شي بیا کنه.
په کورونو کې د ودونو روایت په ټول پاکستان کې او په ځانګړي توګه په پښتنو کې عام دی او ډیر ودونه د ترور ماما او تر د بچو ترمنځ کیږي چې اکثره د هلک او جینې د خوخه پزای د کورنۍ د غړو په مرزي کیږي. د 400 اوسیدونکو 15 درش کلنه نازیا لتیرو دونی مقالو راسه د پلار پکور ناشته ده. په داسې حال کې چې د کور لوخي وینځل نازی مشال ریډیو ته ویل چې څوک لوړاندې د نیکه په خواهش د هغې د مرزي خلاف د ترزوی سره واده شوی وو چې په عمر کې له هغې اوه کاله کشرو. نازی وای چې د عمر د دې فرق له وجې ورته اکثر سرګنې پیغورونه ورکوي او خاوانې ورته د دوهم واده دړکې هم ورکوي.
زما هو وخت سره بلګو دی رشته زړه نه او خپه مو پی او بزن کور کې څوک د چانه تاسو نه کوي لګنه د لکانو نه کوي نو د جنکو نه کوي چې زما نه ته پوس کو زما تر زوی زما عمر ډیر کچ دی او زما دا غ جوړ من ناراضي یو بل سره زما د باندې یو بل سره وخت نه تیریږي کنه موږ چې خیر دی دا خو د مشرانو په سله د مونږ بل ټیم تیر کو ولکه نه تیریږي دا وخت دی یو بل سره او خو هم په مخه وي چې بل خزه ولا کوم اندروریان هم راسه تی پاک نشته ری وګو ما انکار نشو کولای خیر دوی به انکار کړي زه خو خپل گزاره کوم او دوی گزاره را سره نه کوي دا پیسې خو د مشرانو دی خو دوی اسې تنگول لاغست دي.
بلخوا د کاټلنګ اوسیدونکو 22 کلن الیاسوم ګلمندې چې د ژوند ملګری د هغه د جوړ نه ده او پلار ورته د هغه د مرزي خلاف د خپل رور لور واده کړی ده. الیاس مشال ریډیو ته وی چې د هغه ارمانو چې کور ودانې د ژوند په هر میدان کې د هغه سره څنګه په څنګه ولاړی خو چې کله یې پلار خبر شو نو ورته ښکار اویل چې تر اوسه د هغه په کورنۍ کې بهر ودونه نه دي شوی او سم دا ممکن نه ده چې په کورنۍ کې جنکې ناستې وي او په پردو کې د زامنو لودونه کوي.
ما خپل ځانی انجینیرینګ کړی بیچلر کې چې کله ما انجینیرینګ کمپلیټ شو نو ما والد صاحب ته وی چې یار زب واده زما ډپارټمنټ کې زما کلی دا هغه سره کول غواړم ځکه چې دا واده ژوند کې یو ځل دی اور دا هغه سره کول پکار دی مطلب تا ته زړه ته نږدې اور ستا ور سره ختم تیریږي نو دا خبره چې کله ما رونو توکا نو هغه می والد صاحب ته وی نو والد صاحب می چې کله خبر شو ما هغه سره ډیر دغه ریزنینګ کو ډیر خبرې ترې مو شوې اور ما خپل کوشش وکړ چې دې کنوینس کړم او بهر حال اغي ډیر ډیر زیات خبردان ده کړو چې وی پلا لار وی چې وررا ما خو تاسو سره اغي خبره کړی دا نو دا خبر ډیر بد شي
د خیبر پختونخوا حکومت په 2009 کې د هیلت پروینټو اکټ په نوم قانون منزور کړی وو چې مقصد یې د کورنۍ دننه د ودونو کې دوله وجې د هپټایټس او تلیسیمیا پرنځونو کابو موندلو د دې قانون تر مخه د واده نه وړاندې د میرمنو د وینې ټیسټ کول لازمی ګرځول شوی وو او دې لپاره ټاکل شوی وو چې حکومت به په اولس کې د پوهاو مهم شروع کړي کوم چې حکومت پیل نه کو او د هغه وحنا تر اوسه پورې د ناروغو د مخنیوي لپاره منظور شوی قانون هیلت پروینټو اکټ عملی نکړل شو د ماشومانو درنځونو ماهران وای ک په دغه قانون عمل شوي وي نو تر ډیره حد باندې تلیسیمیا او هپټایټس پرنځونو کابو مندل شوي وا هغه کوم وجوهات چې لوجي اکثر مشران د کورنۍ د ننه ودونو ته اړ کیږي دا پښتنه مردان کې د فیاض کوثر نومي یوې مشرې زنانې نه کوو فیاض کوثر په مردان کې ضلع کونسلر ده وای چې په کورنو او په خصوصي توګه په پښتنه ټولنه کې دا یو عام تاثر دی چې جنې خپل کورنۍ کې ودولو سره رښتې مضبوطیږي او بیا تازه کیږي
د فیملی نه بهر څه کوم رښتې کوي نه داغه کې ډیر زیات شرایط په کې راځي او خلک یریږي پیژنې نه یقین نه کوي نو هغه کې بیا لیکل راشي او لیکلو کې بیا چې دین د کالو او د جیداد او د کور او د خرچي او حق مہر او دا سيزونه لیکل پکې لکه ډیر زیات راشي او چې کله ستاسو خپل فیملی کې دنه نه نو داغه چې دین جان پہچان وی غي د پته وی داغه د خپل خصلت مرته پته وی داغه د ما شي چې سہالت وی داغه نم خبر وی هغه کې بیا دا ډیر شرایط راځي او د شرایطو آزاد لکه یو قسم یو رښتو شي د ټولو نه بهتره خبره ده چې الګ جنې چې دین یو بل ډیر د نږدې نه پیژني او پیملی والے هم ډیر د نږدې نه یو بل پیژني نو هغه سلا او رضا باندې هغه رښتو شي نو زما په خیال چې ډیره زیاته بهتره ده
د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکو شاهده شاوي چې په کورونو کې ودونه داسې دی لکه چې په زور یو لکه جنې د یو بل سره تړل کیږي او بیا د دوی ترمنځ کورنۍ شخړې وي ځکه د خپل اولادوم په غوره طریقه تعلیم او تربيت اونکړل شي
خزه خامن 24 غنټه یو بل سره یو کور کې یو کمره کې چې اوسی نو پکار دی چې اغه ذهن یو بل سره لګلګي اغه دی یو بل عزت کوي یو بل سره مینا کوي دی یو بل سپورټ کوي دی یو بل په سختۍ او خوشحالي کې پکار راځي خو چې دا بے جوړه ودونه اوشي یا زبردستي ودونه فورس مریجز اغه کې خو بیا ضد بازیان شي او دشمنیان شي او ژوند یو عذاب شي نو د تاسو واده نه څه फायदा اې دی نه چې کوم شمان پیدا شي اغه تربيت سمنی هغه په یو سټرسفل ماحول کې لوی کی سایکوز وی نه هغه سړی د پیسو کټلو شوق په ځړه کې وی نه د خزي خپل ژوند کې س کنټریبیوشن کولو شوق پاتې شي پس ژوند راکاږي
د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو او د پاکستان جینډر ډیولپمنټ پروګرام صوبایي مشر عمران ټکر مشال ریډیو ته اول چټولنه کې اکثر مشران د کورنۍ نه بهر د خپل کشرانو ودونو ته غاړه نګدي او بل دا چې اکثر جنکۍ او هلکان په وړو کې عمر کې د یو بل په نام کړل شوی وي او د غشان په بي جوړ رشتو کې وتړل شي عمران ټکر مشال ریډیو ته دا هم وی
چې د کورنۍ د ننه د ودونو کولو یو وجه دا هم ده. ځینې خلک غواړي چې کورنۍ جایداد د خپل کور د ننه وساتي او په دې وجه د ترور ماما او تره بچو ترمنځ ودونه کیږي.
بعضې فیصلی مشران داسې کوي چې په هغې کې زمونږ هلکان دي یا جینکې دي، نو هغې ته یا مشکلات او حالات کې نو هغه راپیږي رشتې کېږي د هلکانو د جینکو، هغه عموما د کزن سره کېږي، د تره زوی سره، د ماما زوی سره، د ترور زوی سره. په هغې کې د رایې خبره ده چې همیشه هلک نه وي رضا، جینې نه وي رضا، خو هغه د خپلو مشرانو خبرې چې وي نو نشی غردولې پای کله ناکله زبردستی هم راشي. بعض اوقات چې دینو جیده چی وی نو هغه تعلیم یافته نه وي، الک تعلیم یافته وي، الک چی وی نو هغه بے تعلیم وي، جیده چی وی اتیار تعلیم یافته وي. داسې موشي چې جیده کلیوال وي، الک چی وی د خار اوسی دن کی وی، د بهار ملک تراغلی وي، دغه شان د جیده وي، دا غي هغه د وادنم پس انډرستینډینګ دا غي نه راځي او هغه نه چلیږي. یو خدا دې دا لکه د دې رائے غسل په دې کې بنیادی خبره ده، شریعه برنده او دا د ری حق هم دې چې دا غي نه رائے واغسل شي.
کورنو د ننا ودونو کولو سره د راتلونکي ماشومانو په صحت څه قسمه اثر پرې وځي، دا پوښتنې لپاره ډاکټرې لورزو. د پېښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې ډاکټر زلندا شعیب وای چې په خاندان کې پرله پسې د ودونو کولو اکثره وخت نتیجه د نوي پیدا کېدونکو ماشومانو ذهني او بدني کمزوري وي، چې پکې اورېدل، د لیدل او یا د خبرو کولو صلاحیت متاثر کیږي.
کنټینیوس په خاندان کې رشتې کولو سره مسله دا وی انسان د وجود جوړېدل دا په جینز ډیپینډ کوي. الله پاک واړ واړ سلونه په یو ځېکړي داغې ملاپ نه دا جوړېږي، نو چې وخت سره داسې په خپلوانو کې رشتې کېږي نو هغه کروموزوم دوباره دوباره دوهرای کېږي، ځکه چې هغه یو شان دي، نو داغې د مخ کې کمزوري کېدلو چانس وي. نو چې هغه کمزوري شي داغې مخ کې ماشومانو کې میا مازوره پیدا کېږي، تلسیمیا بیماری شو هغه پکې راتلی شي، یا داسې چې شوګر شي ماشوم والی نه هغه پکې راتلی شي، یا د ګردو داسې بیماری دي ماشوم والی نه په ګردو کې رسولې یا پکې خرابي، هغه بیماریانې پکې زیاتې دي شي.
ډاکټر زلندا شعیب په وینا که یو کورنۍ یا مور او پلار په دې پوه شي چې د سنه سمازوري ښکار ماشومان پیدا کیږي، نو باید چې له خاندان بهر ودونه وکړي.
څنګه چې دا تلسیمیا ډیره زیاته شوې ده، هر دویم دریم ماشوم موږ سره تلسیمیک وي او تلسیمیک میجر وي، هغه بیا مخکې د هغې پروګنوسیز هم دا وي چې وفات شي. یو نسل کې د فرسټ سیکنډ کزن وشو نو بیا به ترډ نسل کې د داسې کې چې بهر نشي رشته. دې کې الکان جنکې دواړه اثر انداز کېدی شي، خو ډیر زیات دی کې الکان اثر انداز کېږي. نور زموږ معاشره داسې ده چې موږ څوک پابند کولی نشو، خو ښه خبره به وي چې اوایډ کې مخکې د ماشومانو مستقبل دپاره.
پلو طبی ماهران وای چې په حکومتي کچ په دې حقله په اولس کې د پوهاو پیدا کولو ضرورت هم دی. پېښور کې د تلسیمیا د ناروغو ښکار ماشومانو د مرستې لپاره جوړه شوې خیراتي اداره حمزه فاونډیشن لخوا ترلاسه شوې شمېره تر مخه په دغه اداره کې په مجموعي توګه 2.68 ماشومان د تلسیمیا رنس ښکار دي، چې پکې 99% د کورنۍ دننه ودونو کولو لوجې په پیدایشي توګه او صرف 1% ماشومان په اتفاقي توګه د تلسیمیا ناروغۍ سره مخ دي. د ناروغو د مخنیوي قانون هیلت پروینټیو اکټ کال 2009 لاندې د نکاح کوونکي رجسٹرار لایسنس په د سزا په توګه منسوخ کول شي، او د نکاح رجسٹرانه علاوه کچری بل سوکوم د دې قانون خلاف واده کوي نو 10,000 روپۍ جرمانه به پیلګول کیږي. خو تر دې دما د خیبر پښتونخوا حکومتونه د یاد قانون په نافذولو او د هلک او جنۍ د واده نه وړاندې د وینې د ټیسټ لپاره قیدی ضابطین نه دي ټاکلي. هم دې سره د نن خبرونه سر ترسي. راتلونکي پروګرام کې به د یوې نوې موضوع سره بیا حاضرېږو. تر هغه پورې غواړو اجازه تلوي. الله پامان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.